دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ دوی مسهرانه خبرونه ورې ز سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم د امریکا د جمهوریت ریاست د مقام کاندید او د جمهوریت ریاست پخوانی مرستیال جو بایدن د جمعې پښپا په لاس انجلس کې د ګوندی مبارزې په لړ کې د افغانستان د جنگ په اړه د پښتنې په جواب کې ویلي دي چې د اوباما د ادارې دننه هغه افغانستان ته د جنگ لپاره د نور امریکا عسکرو د لیږلو کلک مخالفت کړی و. بایدن وویل چې دا یوه غټه غلطي وه ځکه چې امریکا یې په یو داسې جنگ کې ښکیل کړه چې ګټلی نشي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پنجشنبې پورې رپورټ ورکړی چې د اوباما د ادارې لوړ پوړو مامورانو د افغانستان د جنگ د پرمختګ په اړه د امریکا ولس ته قصدن دردره توګه د سلج یا یودم د عسکرو د شمېر د زیاتولو کلک مخالف و. له بلې خوا د امریکا د پوځ د سترو درسیزانو د مشترکې کمیټې رئیس جنرال مارک میلی د جمعې په ورځ وویل چې د افغانستان د جنگ پر ارتباط د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې دا ګزارش درست نه دی چې وایي د امریکا پوځي چارواکو قصدن د تیرو اتلس کلونو په دوران کې د جنگ د پرمختګ په اړه درواغ ویلي وو. د یو اټکل له مخې د افغانستان په جنگ کې د خارجي عسکرو ملکیانو په شمول 150,000 کسان د تیرو اتلس کلونو په موده کې وژل شوي او دا جنگ د امریکا په تاریخ کې د دې هېواد تر ټولو غټ جنگ ګڼل کیږي. په عین وخت کې طالبانو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دوی له امریکا سره د سولې د موافقې ته لاسلیک کولو وروسته به د جنگ او تشدد نه لاس واخلي. د طالبان غوایان سهیل شاهین امریکا غږ ته وویل چې له افغانستان نه د خارجي قوا د وتلو په اړه باید لومړی ډاډ حاصل شي، بیا به د جنگ د بندولو په اړه فکر کوي. طالبانو امریکایي مامورانو تیره جمعه په دوحه کې خپل وروستي مذاکرات د سلام مشورو په خاطر باندې ځنډولي وو، خو د امریکا دفاعي چارواکو ویلي چې د عسکرو د وتلو لپاره وروستۍ پریکړه لا تر اوسه پورې نه ده شوې. د پاکستان د سترې محکمې رئیس آصف سعید کوسا د نوموړي محکمې په خلاف د پوځ په اشاره په مطبوعاتو کې د منفي تبلیغاتو غندنه کړې ده. د پاکستان د سترې محکمې دریو قاضیانو د چهارشنبې په ورځ پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف د پاکستان د اساسي قانون او هیواد سره د غدارۍ په جرم په غیاب کې د اعدام په سزا محکوم کړو او پوځ په وینا کې د دغه پریکړې غندنه کړې وه. له بلې خوا د پاکستان د مدافع وکیلانو اتحادي هم د سترې محکمې د پریکړې په ضد د پاکستان د پوځیانو بیانیه غندلې ده او وایي چې د اساسي قانون سره مخالفه ده. په عین وخت کې د امریکا دفاع وزارت وایي چې د پاکستان د نظامي افسرانو روزنې پروګرام چې د جمهور رئیس ټرمپ په امر تیر کال ځنډول شوی او بېرته فعال شوی دی. کارپوهان وایي د نظامي افسرانو د روزنې د نړیوال پروګرام فعالېدل د دې معنا لري چې د امریکا او پاکستان اړیکې اوس مخ په ګرمېدو دي. د ټویټر شرکت وایي چې د سعودي عربستان د استخباراتو او حکومتي ادارو مربوط 6,000 جعلي او سختګیل انټرنیټي حسابونه تړلي دي. دا ښکاري چې د هند صدر اعظم نریندر مودی مشرۍ د بهرتیا جنتا هندو نېشنلیست ګوند د لومړي ځل لپاره یو سخت چیلنج سره مخ شوی. د تابعیت په قانون کې د بدلون په خلاف مظاهرې روانې دي او په نیو ډیلی کې په سلګونو زرو مسلمانانو د ډیلی د جامع جماعت مخته د جمعې د لمانځنه وروسته مظاهره وکړه او دغه قانون غندنه وکړه. شپږ کسان د پولیسو په ډزو کې وژل شوي دي او تر اوسه پورې له 1200 نه زیات کسان نیول شوي دي. په داسې حال کې چې د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس غړو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د عزل کولو د حلو ځلو په لړ کې د جرم د ارتکاب دوه مادې تصویب کړي، خو د استازو د مجلس رئیس نانسي پولیسو وایي تر څو چې د سنا مجلس رئیس مچ مکانل د وی عادلانه او منصفانه محاکمه په اړه ډاډ نه ورکړې، هغه به د سنا مجلس ته وړاندې نه کړي. نو موږ د پنجشنبه پر ورځ ویل زمنګ د پاره به یو بل مرحله ده چې وګورو چې د سنا مجلس کې د دغه محاکمه لپاره کومه پروسه انتخابي کی او موږ به ورسته خپل منیجران هم وټاکو. که ټرمپ عزل شي نو د امریکا په 244 کلن تاریخ کې به دریم جمهور رئیس چې له خپل واک نه د ناوړه ګټې پورته کولو او د کانګرس ته تفتیش په اړه په لاره کې د خنډونو اچولو په جرم محاکمه کیږي. او د برېټانیا د میړه 99 کلن میړه شاهزاده فلپ د جمعې په ورځ روغتون ته وړل شوی دی. د رویټرز اژانس وایي چې د نوموړي ناروغي نه ده څرګنده. هغې د ملکې الیزابت سره 2 کاله مخکې واده کړی و. دا د زیات خبرونه
امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو زمونږه سهرنی خبری خبرونه اوري. زه نظرانه ایسوزی په دې هیله درته هر کله وایم چې تاسو به روغ جوړ وئ. د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش وايي یو شمېر نوماندانو او سیاسي ګوندونو د افغانستان د خلکو رائے او ټاکنیز کمیسون يرغل کړي. په موکړې زمونږ د همکار اکرام شنواری دی رپورت ته.
د جمهوریت ریاست دوم رسل محمد سرور دانش چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونې په ټاکنیز ټیم کې به هم د دوم رسل څوکۍ ته نوماندي، وایي چې د تل شپږمې ورځې د جمهوریت ریاست ټاکنې په تیرو 19 کلونو کې په افغانستان کې شو ټاکنو کې سر ټولو رانی ټاکنې وي. خو سرور دانش نن د جمعې په ورځ د پانتونونو د فارغانو د پیراغت یوې لوی غونډې ته چې د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوې وه، ادعا وکړه چې دغو ټاکنو د پیلو اعلان د څو دانو او سیاسی گوندون لخوا یرغمل شوه دی.
اما یک نکته را به جدیت میخواییم تاکید کنیم.
خاغلی دانشویل پر یو ټکی باندې غواړم په جدي ډول ټینګار وکړم چې د دې ټولو هڅو او یا ګواښونو سره سره اوس فکر کوم چې له دوه میاشتو زیاته موده وتلې چې هم کمیسیونونه او هم ستاسو د خلکو رای په یو ډول یرغمل شوي دي. د دولت جوړونې د ټیم دغه چارواکي د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون څخه وغوښتل چې اوس چې په څلور دېرش ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش بهیر بشپړ شوی، نو د لومړنیو پیلو اعلانول دي نور نه ځنډي. هغه د افغانستان د جمهوریت سره له نوماندانو او سیاسي ډلو وغوښتل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون لخوا اعلانېدونکي پیلې دي ومني. ښاغلي دانش ویل موږ ټول باید د کمیسیون نظر تعقیب کړو. شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د پلټلو قانوني اداره ده او ټول کولای شي چې دغې قانوني ادارې ته خپل شکایتونه وړاندې کړي،
مرجع قانوني عراق.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون هم وایي چې د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش بهیر په ولایتونو کې تېره ورځ بشپړ شو او اوس په څلور دېرش ولایتونو کې د 3000 څخه د زیاتو محلونو د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش بهیر بشپړ شوی دی. د دغه کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې اوس د دغه کمیسیون دارالانشا په یو تفصیلي راپور کار کوي چې کله هم دا راپور بشپړ شي نو د کمیسیون بورډ ته به د پرېکړې لپاره واستول شي چې په روانه اونۍ کې به د لومړنیو پیلو اعلان ته لاره پرانیزي.
تر ډېره بریده پورې د وضعیت په درک باندې داسې فکر کوو چې په دغه روانې په ورځو کې به هم موږ ګزارش تکمیل کړو او هم د دې ترڅنګ به ابتدایي نتایج اعلان کړو.
قسم د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او امپالنې د ټاکنیز ټیم څارونکو او استازو په اوو وروستیو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش بهیر څارلې. خو د دغه ټیم یو ویان وایي چې د ثبات او امپالنې ټیم په ویش ولایتونو کې بیا د رایو شمېرلو او تفتیش غواړي. د دغه ټیم یو ویان پریدون خزون وویل چې په ویش ولایتونو کې د رایو بیا شمېرلو او تفتیش پر مهال د ثبات او امپالنې ټیم استازي حاضر نه وو. خو د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست وایي د شاوخوا 3000 محلونو د رایو بیا شمېرلو او تفتیش ترسره شوي او دا کمیسیون بیا په دغو محلونو کې رای نشي شمېرلی. خو ښاغلی حق پرست وایي که د ثبات او امپالنې ټیم د دغو 3000 محلونو پرته په نورو محلونو کې د رایو بیا شمېرل غواړي، کمیسیون ته دې وړاندیز وکړي او کمیسیون به هم د دغسې محلونو رای بیا وشمېري. په افغانستان کې تل شپږمې ورځې د جمهوریت د ټاکنو نن درې اتیا ورځې پوره شوې، خو لا هم د دغو ټاکنو لومړنۍ پیلې نه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 100.5، د انټرنټ لارې پښتو VOA.com.
د کندهار روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ترافیکي پیښو زیاتېدل یو جدي مسله ده. نور حال د عزیز الله پوپل په دې رپورت کې اوري.
د کندهار د عامه روغتیا ریاست وایي چې تر جګړې وروسته د دوی زیات طبي امکانات د ترافیکي پیښو پر قربانیانو لګول کیږي. د کندهار د تیر شپې په ترافیکي پیښه کې ټول نه تنه چې څلور ماشومان، څلور مېرمنې او یو موټر چلوونکی په شامل دي وژل شوی. د کندهار ترافیک پولیس وایي چې سراچه موټر د واده د مراسمو میلمانه لیږدول چې د ګړندی تاک په واجه د اوبو یو لوی کانال تلویدلې. د کندهار د والی ویاند بهیر احمدی وایي چې ترافیکي حادثه د شپې له پلوه رامنځته شوی، خو کله چې پولیس سیمې ته رسیدل ټولې سپرلۍ ساور کړې وه.
د شاولیکوټ ولسوالۍ د ویاند کلي څخه په یو سراچه موټر کې څلور تنه ښځې، څلور تنه ماشومان او یو تن موټر چلوونکي د ارغنداب ولسوالۍ پر لور باندې حرکت کړی وو چې د شپې پر 12 بجې باندې د خواجه ملک په سیمه کې موټر د مسیر څخه انحراف کړی دی او لاندې اوبو ته لوېدلې دي. تر پیش درې ساعته وروسته امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي وو، دغه موټر یې راکښلی وو. متاسفانه چې دا نصر کسان وژل شوي دي.
د کندهار د عامه روغتیا د ریاست چارواکي وایي چې د ترافیکي پیښو مخنیوي جدي هڅو ته اړتیا لري. د عامه روغتیا رئیس ډاکټر موساجان سلطانی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې له دې کبل هر اونۍ د دوی زیات طبي امکانات د ترافیکي پیښو پر قربانیانو لګول کیږي. د زیاتې چې په تیرو درو اونیو کې تر اویاو زیات د ترافیکي پیښو قربانیان دوی ته راوړل شوي چې ماشومان هم پکې شامل دي.
د
هر جمعه با دا ترافیکی پیش ډیر مې سرازي شه دې اومده علاج یې ډیر بې پروايي ده د خلکو په دې میاشت کې یو اویا واقع د ترافیکی پیش راول سوی دي چې په دې یو اویا کې تقریبا جلس ماشومان دي او نور ټول دویان دي.
بلې خواته د کندهار ترافیک پولیس وایي چې د سالم ترافیکي جریان لپاره یې خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د کندهار د پولیسو یاند لومړی سارن جمال بارغزی آشنا رډیو ته وویل چې د ښار په دننه کې ترافیک پولیس تر ډیره بریالي سوي چې د ترافیکي پیښو مخه ونیسي، خو د ښار څخه بهر پر لوی لارو باندې د عامو خلکو مرسته اړینه ده.
زموږ ترافیک په هفته کې دوه ورځې راوځي چې څوک د موټر چلولو اجازه لیک نه لري دا غاص قانوني پارچه ورکی جرمه کوي. نو د زما د ټولو شاریانو څخه دا خواهش دی چې دی ترافیکی قوانین مراعت کړي او پراغه قوانین ولار سي، ان شاء الله ترافیکی پیش بم کم سي او د شاریانو ژوند بم ژغورل سوي.
ترافیکی اصول ته نه پاملرنه، ګړندۍ تګ او د زړو موټرو تخنیکی عوارض، ترافیک پولیس د ځینو نورو عواملو ترڅنګ د ترافیکی حوادثو درمنځ کېدو اساسي لاملونه ګڼي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د پکتیکا د ګمرک ریاست وایي چې سکالې په عوایدو کې 300% زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لګلی.
د پکتیکا د ګمرک رئیس وایي چې ریساک 1498 نوی مریض کال په اوږدو کې د ګمرکي محصولاتو له درکه څه باندې 912 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیرو کلونو په نسبت څو چنده زیاتوالی ښیي. د ګمرک رئیس عبدالهادي مشرقیوال چې یو خبري کانفرنس ته د عوایدو په اړه معلومات ورکول، دغو ارقامو ته په کتو سره وویل چې سږني عواید 380% زیات شوي او دا رقم مخ پر ډېرېدو دی.
د وزارت مالی لخوا نه موږ ته 240 میلیونه 150 زره 140 افغانۍ موږ ته په 1498 کال کې ټارګټ تعین شو، یعنی هدف ورک شو، او موږ ته وندلی اسو چې 912 میلیونه 99 زره 330 افغانۍ عوایدم ترلاسه کړی دی.
په ګمرک او مصوفیت کې اداري اصلاحات پر قچاکي لارو د سوداګریزو مالونو د انتقال مخنیوي او د برمل ولسوالۍ د انګور اډې لارې د صادرات او وارداتو زیاتیدا د عوایدو زیاتوالي لاملونه بلل شوي.
د فساد موضوع قطن ردومه او یو موضوع مشکل مونږ لرو چې قچاکي لارې شتون لري، چې هغه یو تعداد لارې چې د ورسک لارې ده، خان لارې په نامه ده چې غزنی ولایت او قلات تزي، خو په دې کې مونږه کوشش کوو چې دا لارې باید مهار کړو.
په ورته وخت کې د پکتیکا د مستوفیت د عوایدو مدیر محمد شاه چې په همدې اړه یاد خبري کانفرنس ته خبرې کولې، وویل چې په ټولیز ډول په دغه ولایت کې د مالیه د فرار مخطر ډیر بریدنی ول شوې. هغه زیات کړه چې د عوایدو راټولول نه یوازې په خپل په خودي حکومت په دریدو کې مرسته کوي، بلکې د ولسی خلکو د سوکالۍ اقتصادي پیاوړتیا او رغنیس
په خطر لیدا او موږ کولای شو چې هغه ټارګټونه موږ په هر کال کې عواید موږ اضافه شوي دي او سږ کال موږ ان شاء الرحمن چې 15% یا 18% موږ اغلبو تزید لرو.
د افغانستان د عواید او ګمرکونو معینیت د هیواد پر نقاچاک او د مالیه د فرار مخنیوي او په عایداتي سرچینو کې د مالیاتو راټولولو برېښنایي سیستمونو نسبولي عمده دلایل بولي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
روسته له هغه چې ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ د استازو په مجلس کې استیزا شو، د کانګرس مشرانو د پنځشنبه په ورځ د امریکا په سنا مجلس کې د راتلونکو اقداماتو په اړه خبري وکړي. په موکړې دی رپورټ ته
د امریکا د استازو مجلس چې اکثریت پکې دیموکراتان دي، هغه دوه تورونه چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ کې د شخصي سیاسي استفادې په هدف له واک څخه په ناوړه ګټه اخیستنه او د کانګرس د تحقیقاتو په مخنیوي تورن شوی پر رسمي ډول تصویب کړل، هیڅ جمهوري غوښتونکي د استیزا په اړه مثبت رایه ورنه کړه. وروسته د استازو مجلس مشر نانسی پلوسی دا رد کړ چې کله به سنا ته د تورونو دوه ماده استوي. هغه وویل دا غواړي لومړی وګوري چې محاکمه څه ډول معلومیږي. تر دې وړاندې د سنا مشر مچ مکانل د دیموکراتانو په غندلو سره وویل پلوسی په دې ویریږي چې خپل تقلبي کار دوی ته ولیږي. هغه وویل دا سنا پورې اړه لري چې ترامپ ته د برات په ورکولو سره دا کار سم کړي. ښاغلی مکانل زیاته کړه
The Senate must put this right. We must rise to the occasion. There's only one outcome.
سنه باید دا سم کړی موږ باید له حالات سره مقابله وکړو. یوازې یو نتیجه ترلاسه کیدی شي چې د شواهدو کمواله ده.
خو په سنا کې د دیموکراتانو مشر چک شومر د سنا د مشر څرګندونو ته ځواب ورکړ او وی ویل مکانل په خپل وویل چې دای د دې پروا نه لري چې د سنا په محکمه کې به طرفه پاتې شي. شومر وویل
The message from leader McConnell at the moment is that he has no intention
هغه پیغام چې مچ مکانل اوس ورکړ ښکار کوي چې هغه د عادلانه محکمې د جوړېدو هدف نه لري، د به طرفه اقدام نیت نه لري، د حقایقو د ترلاسه کولو هیڅ هدف نه لري.
د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی د پنځشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې یو ځل بیا رد کړ چې روښانه کړي څه وخت به سنا ته د استیزام موارد استوي.
زموږ لپاره راتلونکي اقدام به هغه مهال وي چې په سنا کې د پروسې بهیر تنظیم سي. وروسته به موږ د هغو کسانو شمیر چې شایي زموږ سره پر مخ ولاړ سي معلوم او غوره کړو. دا هغه څه دي چې ما تېره شپه وویل، دا هغه څه دي چې اوس یې هم وایم.
د سنا د مشر مچ مکانل په وینا په جنوري میاشت کې به په سنا کې محکمه په لومړیتوب کې وي، خو ښایي ټرمپ ته د برات په ورکولو سره پای ته ورسیږي. سمیع الله جلال زید، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
امریکا د 2006 کال ولسمشری ریاست دپاره د دیموکرات ګوند کاندیدانو د پنځشنبه په ورځ د لاس انجلس په ښار کې یو توده مناظره وکړه. په موکړی دی رپورت ته
په روانه اونۍ کې د استازو په مجلس کې په رسمي ډول د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر خلاف دا تورونه لګول د دې مناظرې یو مهم ټکی و چې په کې ټولو کاندیدانو یې ملاتړ وکړ. خو مخکښ کاندید جو بایدن دا هم وویل کبریا لشی نو لجمری وختونکو سره به همکاري وکړي.
I refuse to accept the notion as some on this stage do that we can never get to a place where we have cooperation.
زه دا تصور نشم منلای چې موږ له جمهوریت غوښتونکو سره بیا هیڅ کله همکاري نشو کولای. موږ باید له هغوی سره توافق ته ورسیږو.
دا نوی نظر پښتنو لمخي دا ورمان سناتور برنی ساندرز تر بایدن وروسته دوه مقام لري. هغه د ټرمپ پر اقتصادي پالیسیو انتقاد وکړ.
We need an economy that works for working families, not just the
موږ یو داسې اقتصادي سیستم ته اړتیا لرو چې د کارکونکو کورنیو لپاره وي، نه یوازې د وسلنه خلکو لپاره چې په اړه موږ کمپاین کوو.
کاندید الیزابت وارن هم پر اقتصاد تمرکز درلود. هغه ژمنه وکړه چې د شتمنو او بې وزلو ترمنځ توپیر به لمنځه یوسي.
And when you see a government that works great for the wealthy and the well connected
کله چې حکومت یوازې د شتمنو کسانو او هغو کسانو په ګټه کار کوي چې روابط لري، نو دا سوچه فساد دی او موږ ورته باید فاسد ووایو.
دا انډینا ایالت د ساوث بین خاروال پیټ بوتیګیچ دیموکراتانو ته خبرداري ورکړ چې رائے ورکونکي دی په پراخو اقتصادي او لګښت لرونکو وړاندیزونو نه منحرف کوي.
Yes, we must deliver big ideas and yes, taxes on wealthy individuals.
موږ باید د لویو ستونزو په اړه خبرې وکړو. هغه دا دي چې پر شتمنو کسانو او لویو شرکتونو باید مالیه زیات شي. موږ باید هغه ژمنه وکړو چې تر سره کولای شو.
سوداګر اندرو یانګ دیموکراتانو ته خبرداري ورکړ چې کای اواز په ولسمشر ټرمپ تمرکز کوي، نو د 2006 کال بره په خطر کې اچوي.
The more we act like Donald Trump is the cause of all of our problems, the more Americans lose trust.
څومره چې موږ وایو چې ډونالد ټرمپ زموږ د ستونزو لامل دی، دومره امریکایان پر موږ خپل باور له لاسه ورکوي.
دایمي کلوبچار په شمول ځینو کاندیدانو د هانګ کانګ د دیموکراسۍ په لوا مظاهرو ملاتړ وکړ.
So if we want to send a message to the Chinese, we stand with our allies.
کومه وړو چې چینایانو ته خپل پیغام ولېږو، نو موږ باید له خپل متحدینو سره ودرېږو او باید د بشري حقوقو په اړه یو روښانه سیاست ولرو.
په دغه مناظره کې تاجر ټام سټیئر هم ګډون کړی و. تاج امینیار، د آشنا رادیو، امریکا غږ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د هند په دلی، چنای، بنګلور او کلکتې کې د تابعیت د نوي قانون په ضد مظاهره شوې. دغه مظاهره په تیر ورځو کې زیاتې پرته شدد شوې دي. ما موکړې دی رپورټ ته.
په هند کې د جمیل ماندز خوروسته مظاهره کوونکو د هند صدر اعظم نارندرا مودي د ګوخه کېدو غوښتنه وکړه. ل تیر څو ورځو راهیسې په هند کې د تابعیت د نوي قانون پر سر مظاهره روان دي. مسلمانان وایي چې نوی قانون د دوی پر وړاندې تبعیض دی، خو دا مظاهره په تاوتریخوالي اوښتې دي. د رپورټونو پر اساس پولیس سره په نښتو کې درې کسان چې سخت ټپیان شوي وو مړه شوي دي. د ممبئی یو اوسیدونکی وایي
فکر کوم مظاهره د دیموکراسۍ نه بیلیدونکې برخه ده. که خلک په یو مشخص موضوع کې خپل نظر بیان نه کړي نو په دیموکراسۍ کې یو څه کم دي، دا بیا دیموکراسۍ نه ده.
د جمعې تر لمانځه وروسته د هند په ګڼو ښارونو کې خلکو له پولیس سره نښتې کړي. د پولیسو یو جګ پوړی افسر سنیل ګپتا وایي چې مظاهره کوونکو له خوا په تیږو ویشتل شوي دي. د پولیسو دغه افسر وایي
جی بالکل جامع مسجد او
د جمعې لمانځه وروسته یو شمېر کسانو پولیس په تیږو وویشتل. پولیس پر زور وکاراو ترڅو وپاشل شي. اوس وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
د نور سیمو تر څنګ په اتر پردیش ایالت میروت او غازی آباد کې هم سخت مظاهری شوي او په تاوتری خولی اوخت دي. د پولیسو یو بل افسر آر پی مینا وای
هم ایریا مې ایک سندیش دینا چاہتے ہیں
مونږ غواړو چې په سیمه کې وو وسو او د نوی ډیلی پولیس دلته دي. مونږ له هر شان وضعیت سره مخ کې دوتا چمتو یو. مونږ د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ زیاتې غونډې کړې.
سر نے بھی کل دو تین میٹنگ لی تھی ریلیجیس لیڈرز اور امن کمیٹی کے لوگوں سے.
یو شمیر کسان غواړي چې تاوتری خواله پای ته ورسیږي. د سرتاج احمد په نوم یو کس وای
ماحول کو شانت کرنے کے لیے پورے اپنے شیتر
مونږ دلته خلکو ته ویلي چې آرامتیا وساتي او سیما آرام کړي. مونږ خلکو ته ویلي چې پولیس او چارواکي زمونږ په خوا کې دي. کوم پیغام چې مونږ غواړو حکومت ته ورسو ورته رسیدلې دي.
د هند تابعیت قانون تعدیل پر اساس د افغانستان، بنگلاديش او پاکستان سکانو، هندوانو او مذهبي اقلیتونو چې تر 2015 کال وړاندې هند تللي او میشوي د هند تابعیت ورکول کیږي. مسلمانان له دې قانون نه مستثنا شوي دي. د هند په دهلی، چنای، بنگلور او کلکتا کې هم مظاهری پیل شوي. د هند په یو شمېر ختیځو ایالتونو کې خلکو ځکه مظاهری کړي چې ویر لري چې له بنگلاديش نه بعد د کډوالو ستر جوپی ورشي. په دې مظاهرو کې تر اوسه څه د پاسه سل کسان ټپیان شوي دي. د بشري حقوقو د ملاتړ یو شمېر ډلې او د اپوزیسون ګوندونه هم پر دې قانون اعتراض کوي او وایي چې د صدر اعظم نارندرا مودي هندو نشنلست ګوند په دې ډول د هند 200 میلیونه مسلمانان منځوي کوي، خو مودی دا تورنه رد کړی دی. وحید الله فیضی د امریکا غک واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15. د خونځي او هغاز د کونکي چې اقتصادي کمزور دي د کورنۍ د تمویل لپاره خونځي پرېږدي او کسب ست کوي. دوی چې کار ونه کړي د ستونزو سره مخ کیږي. پام وکړئ زموږ د همکار نیاز مندې رپورټ ته.
د خونځي او یو شمیر هغاز د کونکي چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي د دې په خاطر چې کورنۍ تمویل کړي او ورځنی مصرف پوره کړي خونځي پرېږدي او پر ځای کسب ست کوي. په قندوز کې د کسب او کار د زده کړې لپاره مسلکي دولتي خونځي نشته، خو په غیر رسمي ډول په بازار کې د خپل خوخي کسب زده کوي او د کار او ټولنیزو چارو ریاست د خو هر کال یو شمیر ځوانانو ته د شپږو میاشتو لپاره رسمي مسلکي زده کړې ورکول کیږي. د غزوانان وای چې مجبور دي خونځي پریک دی او د کورنۍ د تمویل لپاره کسب زده کړي. دوی وای کار ونه کړي کورنۍ لولګي سره مخ کیږي. د قندوز اوسیدونکو پرید د سیوی
د سنه 17 نظر او مشکلات اقتصادي مکتب رها کړم. د مول ازي بده کې کس په یاد بگیرم بر خو یک مسلک انتخاب کوم ته یک راځ
په و ماتم ټولګي کې مې د اقتصادي ستونزو په خاطر خونځه پرې خود. په دې پسې مې هڅه کوله چې کوم کسب زده کړم او له دغې لارې د خپل کورنۍ لپاره د عاید ولار پیدا کړم. هغه وایي چې اوس د کسب د زده کړې لپاره د کار او ټولنیزو چارو ریاست د حرفوي زده کړو مرکز ته راغلی او دلته یې د برقي وسایلو د ترمیم چارې زده کړې دي. فرید زیاتوي چې د د پڅیر نور ځوانان هم شته چې د تعلیم شوق لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله له خونځي پاتې کیږي او مزدوري کوي. سید آغا یو بل ځوان دی، هغه وایي چې د هم د اقتصادي ستونزو په خاطر خونځه پریخي وو، څه موده یې آزاد مزدوري کوله خو اوس کسب زده کوي.
خوشبین هستیم به اینکه باید اقدام کردن و زمینه کاری و مسلکی را برای جوانان فراهم کده.
دی ته خوشاله دی چې د ځوانانو لپاره د مسلکي کسب د زده کړې یو مرکز شته دی چې په پای کې ورسره د وسایلو مرسته هم کیږي. د کار او ټولنیزو چارو د حرفوي زده کړو په مرکز کې د یخچالونو، ایرکنډیشنونو، بایسیکلونو او موبایلونو ترمیم، د قالین اوبدلو او نجارۍ د کسبونو ترڅنګ نجونو ته د آرایش او خیاطۍ زده کړې هم ورکوي. په دغه مرکز کې نجونو او هلکانو ته دیارلس بیلابیل کسبونه زده کیږي. نجونې هم د هلکانو په څیر له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دوی وایي چې که څه هم د کورنۍ لخوا پرې د مصرف او پیسو پیدا کولو فشار نشته، خو دوی وایي چې د کورنۍ هر غړی باید په شریکه د یوې کورنۍ د پرمخ وړلو لپاره هڅه وکړي. هاجره د خیاطۍ د زده کړې له لارې غواړي کورنۍ سره مرسته وکړي.
بله، آخر امیدوار شدم به خاطر که اول می یاد نداشتم، اول خیلی غیاد گرفتم و امیدوار.
اوس یې هیله پیدا شوې ده ډیره خیاطۍ زده کړې او خوشاله ده چې د دغه کسب له لارې به له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. د ګوتو په شمار یو شمېر ځوانان د کار او ټولنیزو چارو د حرفوي زده کړو مرکز ته جذبېږي، خو له دوی پرته په زرګونو نور ځوانان د کار لپاره یا خارج ته ځي. زمن امریکا غږ آشنا رادیو
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د صحت لپاره نړیواله اداره WHO رپورت ورکړی چې د لومړي ځل لپاره د هغو کسانو په شمیر کې کمی راغلی چې سیګریټس کی.
د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي د تنباکو په خلاف مبارزه کې دا یو مهم بدلون ګڼي چې هر کال څه باندې 8 میلیونه کسان د وخت نه د مخه وژني. د یو سلو درې څلوېښت هیوادونو ارقام ښایي د 2 لسیزو نه وروسته چې د دغه مرګاني تولید په استعمال کې زیاتوالی راغلی و، د نارینهو سګریټیانو په شمیر کې د لومړي ځل لپاره کموالی راغلی دی. WHO راپورټ ورکوي په دغه موده کې د نړۍ تقریبا د 1.4 میلیارد سګریټیانو نه 6 میلیونه سګریټ پریښی دي، خوځو اکثر دغه کمواله راوسته ده. لیکن د WHO د روغتیا د هڅونې او پیاوړتیا رئیس رویډیر کریچ وایي د تنباکو نارینه استعمال کوونکي په دغه عین موده کې تقریبا 40 میلیونه زیات شوي دي. رویډیر خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
But now we are seeing for the first time a decline in use, with WHO projecting that there will be at least 2 million fewer males avoidable pain.
مګر نمنګ نو وست لومړي ځل لپاره د تنباکو په استعمال کې کم مخت وینو، او د WHO په پروژې سره به په 2000 کال کې د سیګریټانو شمیر 2 میلیونه ته راټیټ شي. په 2015 کال کې به شمیر 15 میلیونه کم شي. د تنباکو د استعمال کوونکو کم شمیر معنا بدوي چې کم شمیر کسان به د درد او مړینې مخه ونیسي چې علت همدغه تنباکو دی. کریچ انا وای د تنباکو په استعمال کې کمواله خی چې د تنباکو د کنټرولولو اقدامات او کار ورکړي دي. دی وای د مالیه ورکولو، د اعلانونو بندولو، د سودا کولو او همدغه رازن په عامو ځایونو کې د سیګریټو، د سکولو په شان اقدامات او په قوتو کې د تنباکو د تولیداتو اچول خلک د سیګریټو له سکولو نه منی کوي او مخه نیسي. په دغه راپورت کې راغلي دي تقریبا 30 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 15 کلونو ترمنځ دي سیګریټ څکي. هلکان د جنوب په پرتله 2 برابره سیګریټ څکي. راپورت وایي په جنوب ختیځ آسیا کې تر ټولو نه زیات تنباکو استعمالیږي، په داسې حال کې چې د افریقا په لوی صحرا کې تر ټولو نه کم تنباکو استعمالیږي.
قدر منو اوریدونکو، تازه موږ خبرونه واوریدله. په دې هیله ته اجازه غواړو چې زموږ د دری برخې خبرونې ته به هم غوږ ووسئ.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 6:30 دقیقه